می بعدی باز هم امکارم نوری صاحب با خود دارم. نوری صاحب مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان تاسو استری مشی. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمېر نور هم زیات شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د کانګرس یو نوی راپور د جو بایدن له ادارې غوښتل چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې وروستۍ ضرب الاجل وغځوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو لپاره د میل لومړی نیټه ورستی ضربله د می د لومړی نیټه ورستی ضربله جل وغځوي او په دې هواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پوري وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوي کوي. د غوښتنه په هغه راپور کې چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو په ګډه برابر کړی شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي خو د بریالیتوب لپاره یې د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط هم دا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي په 14 میاشتو کې یعنې د روان کال تر می میاشتې له افغانستان ووځي. د کانګرس په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. دغه وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس ډېر غوي په اندازه ده او په اسانۍ سره یې ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلې. په دې وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډېره دولتي کارکوونکي خبر اعلان و بخی دینی آلمان او مدنی فعالان دی. په دغه کې بین الافغاني خبرو لټکنې کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې. په دې ترڅ کې پرون د مرکچ پلاوی دو غړو مولوي عطا الله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکچ پلاوی په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادۍ، ډیموکراسۍ او پر یو شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکچ پلاوی ویلي دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او د دولت پلاوی پړه پر طالبانو راچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ یوه طبیعي خبره ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغې ادارې ویان وحیدالله اماني ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
نو د دې لپاره موږ پلانونه لرو په ټوله کې دبليو پی په افغانستان کې د 2023 کال کې په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نقدو پیسو مرسته ورسوي او دا زموږ د پلانونه دوام لري او کارونه او فعالیتونه په ټوله افغانستان کې د افغانستان لپاره برخه کې چې کله اړتیا پیښ شي دبليو پی چمتو ده چې د خپل امکاناتو سره پام کې نیولو سره د خلکو ته مرسته ورسوي
پر دغه ادارې سربیره یو شمیر نورې ادارې او د افغانستان دولت بې ځای شوو ته ځانګړې بودیجه لري خو یو شمیر بې ځای شوو بیا وایي په وخت مرستې نه ورسیږي د ملګرو ملتونو لوړ پوړې محکمې پریکړه وکړه چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولی شي د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه ایران په 2013 کال کې هغه مهال دغه محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو له اټومي تړونو ووته او پر دغه هیواد د بندیزونه ولګول عدالت نړیواله محکمې پریکړې الزامي دي خو د هغو د عملي کولو قدرت نه لري د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالني په زندان محکوم کړ د امریکا یو لوړ پوړي جنرال او د اروپا د متحدو ځواکونو قمندان تاد والټرز پرون په بروسل کې وویل چې د نوالني پر قضیې سخته اندېښنه لري
We take a holistic review of Russian activity and
مون کاملاً د روسیې د فعالیتونو څارنه کوو زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی د 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي موږ د ناوالني د دوسیې په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو
نوالني چې په زهرجن غازو مسموم شوی او د درمنې لپاره جرمني ته تللی و د جنوري په 18 موسکو ته بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو خبرونه ملازدی رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویوایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي د افغانستان جمهوری ریاست هلمند چې دا ځل ولسی جرګه د 14 مالی کال د بودیجې دریمه مسوده چې پرون کابینې تصویب کړه تصویب کړي
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 14 مالی کال د ملي بودیجې دریمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه
په نړۍ کې د دیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکونومیست اونیزی خپور کړی افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 1.9 ځای کړی د نړیوالو موضوعاتو کې به دغه راز دا هم واوري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسیې په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 50 کلونو لپاره تمدید کړ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزی خبرونې مه هېروئ ژون په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو
اولين ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي د راټول سوله الته بیا فیصله پام دی باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړه
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي دغه ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې شاوخوا 1000 کسان د پکتیا له څو ولسوالیو او سلګونو نور هم په کندهار کې د وروستیونه امنیو او جګړو له امله بې ځایه شوي تر ډېره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال د بې ځایه شوو په ګډون دیارلس میلیونو کسانو ته د مرستې اپلان لري. نور به د اسدالله الدین په دې رپورټ کې واورو چې د یو کورنی کډوال په غږ پیلېږي.
د کریم الله په نوم دغه کورنی کډوال له هلمند آزادی راډیو ته ویلي چې د ژوند کړی پرې تنګه شوی او دولت د لاسنیوي ته ورودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده. کله چې د اوسنیو حالاتو پرتل راتلونکي کې جګړه تودیږي، تبند کورنیو بې ځایه سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر لس زره کم دی. په 1398 مریض کال کې شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځایه سوي، او روان 1399 مریض کال شاوخوا 5000
خانواده بیجا شده دارید.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 15 متر یو درشمې نیټې پورې شاوخوا 8000 کسان پکتیا او کندهار کې لخپلو مینو بې ځای شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو راغلی د پکتیا له څلورو ناامنو ولسوالیو زدرانو، زازیو، زرمت او سید کرم څخه 2000 کسان مرکز گردیز ته کډه شوی، او کندهار کې هم سلګونه کسان ښار ته راغلي دي. او چاله امنیتی پلوه د افغانستان ټول زنونه په یو نقشه کې سره رنگ کړي، او دا په دې معنی چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبی زون کې کندهار، هلمند او روزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ کې ننګرهار، په شمال کې فاریاب، جوزجان او سرپل، او لویدیځ کې بادغیس، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد شوي چې جګړو او مانچودنو پکې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د اوچا د راپور له مخې په مرکزي ولایتونو کابل، میدان وردګ، غزنی او دغه راز لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم جګړې روانې دي. له دې سره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا کډوالۍ په سر کې دي. په کابل کې د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له ارمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي.
10 میلیونه خلک د خوړو له پلوه د لاده مې خوندیتوب یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. له دې 10 میلیونه خلکو له ډلې څخه 15.5 میلیونه هغه کسان دي چې هغوی ډېر په یعنی شدید حالت کې دی قرار لري او د شدیدو بیړنیو خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په ټوله کې ډبلیو پی په افغانستان کې 2018 کال کې په پام کې لري چې 10.5 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نقدو پیسو مرستې ورسوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 2 میلیونه راجستر شوي کورنی کډوال لري. دغه بې ځایه شوي تر ډیره روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د بیکارۍ د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډیره وزګار ناست دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د شخړو په دوام او د غرض د سولې د ټکنی بهیر پر مسلو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د 14 مالي کال بودیجې دریمه مسوده پرون د کابینې له لوري پاس او لس جرګې ته به ډیر ژر د تصویب لپاره ولیږل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل دوی هیله مند دي چې ولسی جرګه دغه بودیجه تصویب کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې ردادې دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته درېیمه مسوده نه ده سپارلې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کېږي باید درېیم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي. دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېیم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
حکومت بودیجا یرغمل نیولی. تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجا د ولسي جرګې له لورې رد شوې، خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسي جرګې ته راغلل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې په درېیم ځلې طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایې ته وړاندې کړي.
وکیلانو غوښتنه کوم کوم وخت چې بودیجه په رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسېده، مهرباني دې وکړي چې کمیسیون غړي دې غونډو کې ګډون وکړي. ټول هغو مسایلو چې د ملت په ګټه وي او ټول هغه مواردو چې د ملي شورا قانوني حق دې بحث دې وکړي، موضوعات دې حل او وروسته دې د بحث او رایې اخیستنې لپاره تالار ته وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال بیندوه خان مینهپال وایي چې کابینې د درېیم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړې ده.
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 1400 مالي کال د ملي بودیجې درېیمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوله. ولسمشر مالی وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واستوي او له ملي شورا څخه مو تمه دا ده چې هر څونه ژر کېدلی شي بودیجه تصویب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحې د خلکو له ډېری استازو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی. له دې وړاندې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو د نه متوازنوالي له امله دوه ځلې رد کړې وه. دوی ټینګار کړی و چې په بودیجه کې دا موارد ورته سری کرښې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د سهار اته بجې اولس دقیقې دی او اوس هم پام وکړئ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې ته چې عصمت څاروان پاڼې اړولي دي.
فارن پالیسی وایي دې ته په پام چې ولسمشر جو بایدن په خپل هیواد کې دننه او له هیواده د باندې ګڼې مسئلې په وړاندې لري، افغانستان ورته د لومړیتوبونو په سر کې نه دی، خو له دې کبله چې د ترامپ د ادارې او طالبانو د تیر کال د فبروري د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت پر رانږدې کېدو دی، بایدن مجبور دی چې په دې اړه پریکړه وکوي. فارن پالیسی لیکي سره لدی چې بایدن ژمنه کړې و چې دا بې پایه جګړه به پای ته ورسوي، خو پوښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به له افغانستانه وباسي، بلکې پوښتنه دا ده چې دی په افغانستان کې ترلاسه شوي بریاوې څنګه خوندي کولی او دا یقیني کولی شي چې په دې هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قربانۍ نه ضایع کیږي. ډیر امریکایان سره لدی چې نه غواړي پوځیانې په افغانستان کې پاتې شي، د دې پلوي هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې له خاورو سره خاورې شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې بیا له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلي چې له افغانستانه د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د ښاغلي ماس منظور دی چې که طالبان او دولت په سولې کې پرمختګ کوي بهرني پوځیان دي هم ووسی، او کني تر هغه دی نوځي چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی. د دا هم ویلي د ته په پام چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې، ګمان نه کوي چې تر هغه مهال دی د سولې خبرې نتیجه ورکړي، نو بهرني پوځیان به یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. ملټری ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړي چې وایي طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپل ژمنې نه دي پوره کړي. اورګنایزیشن آف ورلد پیس هم په خپل آنلاین خبرونه او دبليو پی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو موضوع شاربلې ده. د دې نشې په باور د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړ چې دا له 2000 لومړي را پدې خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمیر دی. د دې خبرونه پر اساس له افغانستانه د میټر لومړي نیټه د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوی وو، لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي. د خبرونې په بل ځای کې د افغانستان شل کلنې جګړې ته اشاره کړې او لیکلي دي دا جګړه چې په 2000 میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 50 کې یو برخه خاوره په کنټرول کې لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي.
ازادي راډیو اوري د کندوز ښار په امام صاحب بندر کې یو رستورانت له 50 کلونو راهیسې خپل مشتریانو ته یوازې چای نه کوي پخوي. دا رستورانت د چای نه کوي په پخولو کې دومره شهرت لري چې اند بغلان او تخار ولایت څخه هم خلک ورزي. په دې راپور کې مو زموږ خبريال د کندوز دې رستورانت ته ورولې.
دا خای کندوز کې د ګوتو پښمیر قدیمی رستورانتونو څخه وی ودانې خټینه او زړه او دیننه سالونه له لوګوي ډک خوتو دی. په دیوالونو یې په خواني منځري لګیدلې له لوګوي په ډک سالون کې اخو دې خو پر تختونو ناست کسان ښکاری. د دې رستوران ټول مشتریان د ژمي په دې سړه هوا کې د دې ځای د مشهوري چاینکی په خوراک پسې راغلي دي. چاینکی په افغان رستورانتونو کې له مشهور خوړو څخه دي. چاینکی ورته ځکه وایي چې د پسغ وخاو د لوم وړې ټوټې په چاینکو کې اچول کیږي او بیا چاینکی د اور پر سر کې خودل کیږي او پخیږي. د دې رستورانت څښتن څلوېح کلن حبیب الله وایي چې د چاینکی په خول هغه ته خپل پلار څخه په میراث پاتې دي او هر ورځ له 200 زیاتې چاینکی پخوي.
موږ لومړی د شپې لخوا غوښه وړه وړه کوو، بیا ورسره مالګه ګډو، سهار ټول چاینکی پریمینځو او بیا په هر چاینکی کې غوښه، رومي، پیاز او نورې مسالې اچوو او بیا چاینکی په اور وږدو او پخیږي.
حبیب الله وایي د کندوز سربیره ان له ګاونډیو ولایتونو څخه هم خلک د رستورانت ته د چاینکی د خوړلو لپاره ورځي. په رستورانت کې اوس پنګره ناست دی د غلام حیدر نومیږي چې وخت نه وخت دی قدیمی رستورانت ته راځي.
امروزه ما ستو کوم وخت د مستیف استم اګن سرز بوت درز بوت مې
زه زنی وخت دلته د چدکی خوړلو لپاره راځم او زنی وخت په ونه کې دوه درې ځلې د رستورانت ته د چاینکی لپاره راځم. یوازینی هیله مې دا ده چې سول راشي او ټول خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
د کندوز ښار یو وسیدونکی 45 کلن نوریدین هم د چاینکی مینوال دی. هغه وای شل کال کېږي چې د رستورانت ته د چاینکی خوړلو لپاره راځي.
بیروبار عزیز زیات است، مردم از ولسوالی ها از ولایت ها هر جا اینجا که نه برای چاینکی خوړلو.
په دې رستورانت کې بیروبار زخت زیات دی. دلته خلک له ولسوالیو او حتی له نورو ولایتونو څخه د چاینکی خوړلو لپاره راځي، ځکه ډیره ښه چاینکی پخوي.
هغه راته وویل په وطن کې ډیر داسې څه شته چې که سولوي سړی ترې خوند اخیستلی شي. که څه هم اوس په افغانستان کې د بهرنیو خوړو وړاندې کوونکي رستورانتونه هم پرانیستل شوي چې پکې خپلو مشتریانو ته پیزا، بیلابیل برګرونه، سندویچ او نور وړاندې کوي، خو داسې ښکاري چې د افغاني خوړو ځای نشي نیولی او لا هم په هغو رستورانتونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده چې افغان خواړه په افغاني بڼه خپلو مشتریانو ته وړاندې کوي. د حبیب الله د چاینکی رستورانت یو له همدې رستورانتونو دی چې څښتنې وایي که سوله عوامن وي کاروبار به تر دې هم پراخ او بازار به تود وي.
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدینگ از نات مانومنت ایتس یو
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سمی و نړۍ والا موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسي پر رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د پنځو کلونو لپاره تمدید کړ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره پرانیزي. د ناتو عمومي منشي هم ویلي د دغه تړون غځول د نړۍ ثبات خوندي کولی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون 2010 کال کې د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2021 کال د فبروري په 15مه موده پای ته رسیده. اوس د امریکا نوی ادارې له روسیې سره د 15 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځوه او هلی خودلی چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوي وکړي. امریکا له روسیې سره دغه تړون داسې مهال تمدید کړ چې د ځینو مسالو له هغې ډلې د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د زندانی کېدو له کبله د واشنگټن او مسکو اړیکو کې لانجې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اټومي ګواښونو خوندي کوي. هغه وړاندې ویلي امریکا د وسلو مؤثر کنټرول ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دا ګام ثبات، شفافیت او د وړاندوینې وړتیا لوړوي او د وسلو د خطرناکې سیالۍ ګواښونه او لګښت کموي. نوموړی وایي د اټومي وسلو بې قاعده او شرطه سیالۍ ټول له خطر سره مخامخوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې جمعې په ورځ د نیو سٹارټ تړون د تمدید لایحه لاسلیک کړه. امریکا او روسیه چې د سړې جګړې سیالان دي 2010 کال کې د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې متحده ایالاتونه او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې یا سروکي ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیو سٹارټ غځول به د دغو وسلو د کنټرول او مخنیوي لپاره د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې چین هم پر دغه تړون ورګاټ کړي، خو هڅو یې کومه نتیجه ورنه کړه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه د نیو سٹارټ د تمدید هرکلی کړی او ویلي دي دا ګام د نړۍ له ثبات سره مرسته کوي او د ناتو متحدانو ته ډیر اهمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ګوګل چې د ټکنالوژي په تربیه د انټرنیټ د ټکنالوژي په برخه کې د نړۍ و ډېر مخکښه کمپنۍ ده، په وروستیو کې د کلوډ خدماتو په برخه کې تاوان کړی. د تیر کال د کلوډ خدماتو په برخه کې د ګوګل عاید نیمایي ته راکم شول. اسمت سروان ته بغوږ شو.
ګوګل په 2000 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو له درکه په 50% لږ عاید ترلاسه کړی دی. تیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 15 میلیارد او 800 میلیون ډالر وګټل. خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلی وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې سږ کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود عاید یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سرور ته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ له دې اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له 10 کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنۍ د کلاود خدماتو لاري په کال کې 45 میلیارد ډالر عاید لري. خو د دې په وړاندې ګوګل بیا د ډیجیټلی تبلیغاتو پر بازار برلاسه دی. دې کمپنۍ یوازې د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې لدې درکه 2.5 میلیارد او 900 میلیون ډالر عاید درلود، او په 2000 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 170 میلیارد ډالر ته ورسید.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزي خبرونې مهیروي، او دغه راز به واوري چې افغانستان د دیموکراسۍ د شاخص په ورستي پیرس کې کوم ځای نیولای دی. خو په افغانستان کې اتنیمې بجې شو، یو ځل بیا په مکړې د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د میل لومړۍ نیټې وروسته ضرب الاجل وغځوي، او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. دغه غوښتنه په هغه راپور کې چې د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی شوې ده. په راپور کې ویل شوي واشنګټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د میتر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. په کابل او یشمیر نور ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د 14 ل زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له ټکینی کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د ملک چې پلاوی دوه غړو مولوی عطاالله لودین او شریف زورمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. ملک پلاوی ویلی دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي، او زیاته کړي چې ورته لیدونکو کتنو ته به دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 14 میلیون اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوال محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولای شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې په تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د روسیې چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان محکوم کړ. کغړې د دې خبرونو او نور خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې لري چې د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. اوس هم د پنړي کې د دیموکراسي د وضعیت په باب یو راپور راخلو. اکونومست اونیزي په نړۍ کې دیموکراسي شاخص خپور کړ. په دې شاخص کې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو د دیموکراسي وضعیت څرګر شوی. اکونومست وایي څرنې ښیي چې په 2000 کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. نور بل اسمت سروانه وورو.
اکونومیست مجلې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د دیموکراسي انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول دیموکراسي لري، خو هغوی چې په بشپړه دیموکراسي کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي. د اکونومیست د څېړنې پر اساس په 2000 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو، او د دیموکراسي په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبی کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسي په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکونومیست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروی، آیسلند، سویډن، نیوزیلند، کاناډا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروی، آیسلند او سویډن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 193 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم 143 وو. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یوه برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي، چې په دې کې لویه ونډه د چین ده، ځکه چې نفوس یې زیات دی. اکانومست د 2000 کال د ډیموکراسۍ په شاخص کې له 168 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د ډیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته په کتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو موثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني ازادۍ. په دې فهرست کې هیوادونه د ډیموکراسۍ د وضعیت پر اساس په 4 ډلو ویشل شوي دي، چې لومړی بشپړ ډیموکراسي، دوهمه نیمګړې، دریمه متوسطه ډیموکراسي او څلورم استبدادي حکومتونه. دا فهرست لومړی پلا په 2018 میلادي کال چمتو شو او له هغه وروسته هر کال خپری شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کیم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو، چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولای شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې د هغې جملې څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه، خو که چیرې د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کېږي، هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې د محدودیتونه من سراغلی وی، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغه سه د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي.
یو تصور یا باور ده هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړی کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود سند چارت د زغړی وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سوله ایز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته وخلي، کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې په حق چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګ د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دیونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سره میاشت د چالخوا او څوخت رامنځته شو.
دغه اساس او غورزنګ په 1955 کال کې خودل سوای ده. هنری دونانت یو سی وی سی تجار وو. د ته یو انګیزه پیدا کیږي، یو فکر ورته پیدا کیږي، تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي، مرسته غواړي.
او سره میاشت په وټولنه کې څار زخت لري.
د حادثې چې خصوصا سیلاب او زلزله اوسي، مونږ ارزیابي ته ځو، یعنی مطلق هیڅ شکور کې نه یي. ابتدایي مواد ځان ته نشو اخیستلای، هغه سره مونږ کومک وکړو.
نن امدا موضوع څیړو. په پایل کې د سری میاشتې لرغونتوب ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانوو او د خلکو خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. سره میاشت دغې میاشتې معنا ورکوي چې له اسمان څخه د ټولو وګړو پر مخ یو ډول رڼا خپروي. د سری میاشتې د رامنځته کیدلو انګیزه د خلکو لاسنیوی و چې د ژوند په ډیرو سختو پړاوونو کې له ستونزو سره مقاومت کوه. په کابل کې د سری میاشتې مسؤلین وایي چې د سری میاشتې کارکوونکي غوسې موته ځان رسوي چې هلته طبیعي پیښې لکه سیلاب او زلزله شوي وي، خلک کډوالۍ ته مجبور شوي وي، فقر او غربت ځپلي وي. بیا نو سره میاشت مرستې ته وردانګي. د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپرونو عامر او ویان نوراغا صاحبزاده وایي چې سره میاشت په نړۍ کې اوږد تاریخي بهیر لري. نوموړی په پیل کې د سری میاشتې د نوم په هکله معلومات راکوي.
په پښتو کې سره میاشت ورته وایي، په عربي کې هلال احمر ورته وایي، هلال سپوږمۍ ته وایي، احمر سور ته وایي. د دغه اساس او غورزنګ په 1955 کال کې کیښودل سوی ده. هنری دونانت یو سی وی سی تجار وو. دی په تجارت باندې روان ده او د سالفرینو په منطقه کې چې په ایټالیا کې موقعیت لري، هلته د فرانسویانو او د ایټالویانو یو خواول او اتریشي فوز بلې خواته و. د دوی په منځ کې یو جګړه رامنځته شوله او په څلیر ساعتو کې 40,000 تنه دا مړي او زخمیان پراته ول په میدان کې. هنری دونان د جوارو تجارت هم کاوه. دا روان ده په دې منطقه باندې چې کله مطلق تیریږي، دلته سترګې لګیږي چې دلته ګوري چې مړي دي او زخمیان پراته دي، وینې دي چې روانې دي هرې خواته. په دې کې دته یو انګیزه پیدا کیږي، یو فکر ورته پیدا کیږي، تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي، مرسته غواړي. دلته دوی شروع کوي زخمیانو ته دوی تاغه وکي او مړي خخ کی. دلته د وینو خبره ده او دغه غورزنګ څه ده؟ د درې نشانه لري. عمومي نشانونه سي دي، یو سره سپوږمۍ ده او بل نشانه څه ده؟ سور صلیب ده، یعنی ریډ کراس سیمونګ ورته وایو، او بل څه ده؟ سور کریستال ده. او دغه سور رنگ هم سی ورته انتخاب سوی ده. د کیو ډیر غټه باریکی ده سی د دې غورزنګ هغه خدمات سی دي دا اینو آن نه پیزنی، نه مسلمان پیزنی، نه کافر پیزنی، نه خپل پیزنی، نه پردی پیزنی. د دې په خاطر باندې سی د ټولو انسانانو د بشریت وینه یو رنگ لري سی هغه سور ده. فلهذا دا غورزنګ هم سی ده د دې دغه ټول کړنې سی دي، دغه ټول خدمات سی دي، دا توپیر نلری.
افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې اوږدو جګړو ګڼ شمېر کسان له نیستۍ او ناداری سره مخ کړي دي. نو ځکه د سری میاشتې ټولنې غونډې خیریه موسسو ته ډېره اړتیا لیدل کیږي. دا چې په افغانستان کې بیا د سری میاشتې د رامنځته کیدلو تاریخ تر کومه رسیږي بیا هم صاحبزاده وایي.
اولین ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دار ټول سوله الته بیا فیصله پام دی باندې وسوله سي مجلس امدادي اولیه په نامه باندې کوي یو ټولنه جوړه کړله او محمد ابراهيم خان سي ده د شلو تنو سره د امدغه عضو وسوله او محمد ابراهيم خان واخیست خپل مشري وټاک د پاچا وخت نادر شاه سي په هغه وخت کې پاچا دی وخت هغه د دې ټولنې مالی بنسټ د پیاوړتیا په مخه باندې ډېر زر افغاني ل خپل شخصي بودیجې نه هم په دې کې مرسته ورسره وکړله په 1913 کال کې سده مستقله ټولنه اسوله او په نامه د هلال احمر باندې بیا مسمه اسوله په 1913 کال کې سده اساسنامه هم ورته جوړ اسوله هلال احمر ته او په اساس د فرمان د پاشا د وخت سره دا یو مستقله خیریه او ملي ټولنه باندې بیا وپیژندل سوله سی په هغه وخت کې د تینوم مرکز د افغان سری میاشتې ټولنه
د سری میاشتې کارکونکي وایي کله چې دوی د مرستې لپاره سروې ته ځي داسې کسان ګوري چې په ورځو ورځو وږي وي د یادې ټولنې کارکونکی محب الله اقبال وایي په تیره بیا هغو خلکو ته چې سیلاب او زلزلې زیان اړولی وي بلکل په خالی ډاک پاتې وي
مونږ اکثرا د سیوایو کنه کده سوای ډوډۍ پیدا کی غرمه وڅنګ کوي خو مونږ هلته داسې کسان پیدا کړی چې سوای ته چی نه درلوده نو هغوی سره بیا مونږ مرستې وکړې
مثلا څه رقم مرستې مو سره وکړې کوم شیان هم دوی ته ورکړې آیا دا مرستې هغو ته کافي وي
کله چې مونږ مرسته کوو مونږ اول یو ارزیابي لرو مونږ اول دا پیدا کوو چې په کوم شکل باید دوی سره مرستې وکړو آیا مواد غذایی مرسته وکړو اخیرا مونږ مرسته ټایکونډي کې نقد پیسې وي یعنی واقعا هلته مونږ ډېر زیات دل خطر خپه کېږو کله چې مونږ ارزیابي کوو نو هغه خلک په هغه بد وضعیت ګورو یعنی هغه حالات کې مونږ هېڅ خپل ځان نشو کنټرولولی او واقعا یو احساس د هغه پیدا کوو چې د خلکو سره باید زر تر زره کومک او همکاري وشي
خلکو نه د غوښتنه څه ده کله چې تاسو ورځئ سروې کوئ او غواړئ چې دوی ته مواد توضیح کړئ که نه دوی څه وکړي چې هم له تاسو سره په یو ډول نه په یو ډول همکار واوسي او هم غیلدین دا مرستې تاسو په منظمه توګه ورسوي
مونږ خلکو ته فیډبک میکانیزم جوړ کړی دی چې یعنی اول مخکې دینه چې مونږ کومک ویسو مونږ هغه خلکو سره د کومک باره کې هغوی سره غږیږو هغوی ارزیابي کوو مثلا چې دوی څه رقم کومک غواړي څه شی ضرورت دی بیا هغوی مشران لري د شورا مشران لري هغوی سره مونږ کینو هغوی مونږ ته هغه مستحق ترین کسان معرفي کوي بیا مونږ هم کور په کور هغوی ګرځو هغوی پیدا کوو هغه وضعیت ته ګورو بیا هغوی سره کومک کوو باور کې چې کله مثلا سیلاب راځي مونږ ارزیابي ته ځو یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه مثلا ګیلم او کالی او خوراکي شان خو مکمد دي له منځ ځي بل حادثې نه
د سری میشتې ټولنه د بیوازلو کورنۍ لپاره د زده کړې سرپنا خوراکي توکو روغتیا او داسې نورو اړتیاو په برخه کې مرستې کوي په یادې ټولنې کې له داسې ځوان سره مخ شو چې د سری میاشتې له ښوونځي څخه فارغ شوی و
سری میاشت بهترین مکتب و زموږ په دوران کې زموږ په وخت کې مونږ اگر چې بیرون راغلو بیا شامل شولو د سری میاشتې د ښو معلمینو په اساس د ښو کتابخانې په اساس د ښه کمترلب په حساب او د سری میاشتې ښه خدمات وو سیر علمي وه د مونږ ښه استادان وو نور اسانتیاوې ډېرې وې هلته زموږ سره ډېری د مرستون هلکان وو یتیمان وو بېوازله شاګردان وو خوشبخت وو چې د اسانتیاو نه مونږ استفاده کولی شوی
څو صنفه دې هلته وویلي
ما تقریبا شپږ کاله هلته وویلي
څو کاله وړاندې فارغ شوې
څلور کاله وړاندې
دم ګړۍ سری میاشتې ته د څه لپاره راغلې
دم ګړۍ د هغه استادان او هغه همکاران مې چې وو پخواني د هغې اول جای ته راغلې
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شووري د لار له سو درې څل وختم کول
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
د سری میاشتې بودیجه څوک ورکوي سری میاشت په کومو برخو کې مرستې کوي دا او دې ته ورته پوښتنې به د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپرونو له امر او ویاند نور آغا صاحب زاده څخه په مرکه کې واورو نوموړی په پیل کې د سری میاشتې د بودیجې په اړه معلومات راکوي
دا عضوي بودیجوي د دولت نه ده سری میاشت د دولت همکاره ده د دولت معینه ده سری میاشتې عایداتي مختلفې لارې لري، مختلف چینې دي، جایدادونه دي، خانه او مشرانو دوی سری میاشتې د وقف کړي دي، د هغو عواید کراګانې او د شندې سرازي د هغو له وجې نه هم سره میاشت خپل کارونه په مخ بیایي. بډایه هیوادوال دي، ملي تجاران دي چې دوی له سری میاشتې سره کومک کوي. پاسپورټ د حجاجو کرامو سی هشت ازی دی حقون هم یو چه پیسی یو چه فیصدی سی دا سری میاشتی سرم رسته که گی دی گمرکاتو نه دا هقه شایند سی طول سری میاشتی سر دی دی ومرسته رازی دی سری میاشتی په خزانه که را طولی گی او پا چلور در سوالایتو که سری میاشت خپل فعالیتو نه پا مخ بیایی
هیوادون هم رسته که دا خود است دی افغانستان پس سطح ویدی
بله سری میاشت سی دا دی نهزت غری دا یو سلوشپگ نوی هیواد پا دغا غرزن که غری دی سی پا دی که اسلامی و غیر اسلامی مملکتو ندی سری میاشت اصلا پا قد که دری کورنه دی سره یو سرمیاش ده یو سرسلیب ده چې هغه بنیانگذار دی دی غورزنګ ده او یو فدریشن بین المللی ده د سرمیاش ته خدمات د هیواد په کچه باندې دی په څلور در سو ولایتو کې او سرسلیب په هغه هیوادو کې چې په هغه هیواد کې جګړه روانه وي هلته په څنګ د سرمیاش ته خپل خدمات وړاندې کوي په همغږي د سرمیاش ته او فدریشن چې ده د نړیوال فدریشن د وظیفه ارتقا د ظرفیت د ظرفیتونه لوړوي په هر هیواد کې او په زمن کې که یو غټ ناورین رامنځته کېږي بیا د فدریشن لیول وظایف نه داده سي دا کوم مملکتونه سي غړي دي له هغو سره همغږي کوي په همغږۍ په څنګ کې کومکونه راکوي همدغه اوس په افغانستان کې له موږ سره سي ده مثلا سورسلیب د ناروې ده د کاناډا ده د قطر ده ترکیه ده
د کار په جریان کې د تاسو کارمندان له څه رقم ستونزو سره مخ کېږي ځکه په افغانستان کې ډېرې ناخوالې تېرې سوي دي
هغه هیواد کې سي جنگ روان وي هغه هیواد کې سي فقر وي هغه هیواد سي ستړی ستومانه وي تعلیم او تربیه پکې زښت ډېر وخت له منځه تللی وي او هیڅ هغه پکې موجود نه وي نو هلته ستونزې شته همدغه یو راسخ عزم مونږ لرو څوک سي په سره میاشت کې کار کوي دا به له ستونزو سره مبارزه به کوي د هیوادوالو د زړه لاسته راوړنه سي دا داسې په اسانه باندې نه سي کېدلی د دوی سي سختې ونه مني څومره سي مشکلات منځته راځي دا د لوږه ده په دې لاره کې شهیدان ورکړي دي د موږ کارمندان زخمیان سوي دي موږ کارمندان شهیدان هم ورکړي دي په دغه کووید 19 کې د موږ 15 نفره ډاکټر صاحبان شهیدان ورکړي دي خو ولیکن دا د موږ هغه عزم د موږ هغه اراده دا په شا باندې نه تنبوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د مرستې او همدردۍ حس په ټولو خلکو کې ژوندی شي او د بې وزلو لاسنیوی وکړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسبو تر بیا ښې چاري.